درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندی مو دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پیل هم له خبرونو کو ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتي وضعیت لري. دغه سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې پرون د اگست په 11مه یې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپل وی پاڼه خپور کړې ویلي، افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسیدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د دیارلس کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. د غراډیو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستانی چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې لامل یې په لسګونو زرو کسانو سیمه پریښې. تر اوسه رسمند د عملیاتو اعلان نه دی شوی خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا ویل چې په دې عملیاتو کې هلیکوپټرونه هم پکې برخه لري. له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کیږي. یو بل دولتي چارواکي شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو له ویرې نږدې یو لک کسان بې ځایه شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي. دا هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د انډونیسیا لویدیز پاپوا سیمه نن یوې سخت زلزلې ولړسوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ویل چې دا زلزله د 6.5 ریختر په کچه وه. د دې څېړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مځکې لاندې په 10 کیلومتره کې شبرو. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د زیان رپورت نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه ورونه لګیدلې. دا ورونه د دوشنبه ماخام له مادرید څخه شاوخوا 20 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګید. تر دې دمه یو تن د دې ورون له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوی دي. دولس اطفایا موټر او درې هلیکوپټرې د دې ورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا اور په شنو بوټو او ګلو کې لګیدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډي کمیټه پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولای چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 30% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډي کمیټه له لوري وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو استخباراتو خاروالۍ او نورو اړوند ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وابورچ ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو د نسیم راډیو له تړل کېدو خبره وچی. دا دیار لسکلونو فعالیت وروسته خپل خبرونه بند کړی. نو ریپورتونه به مولرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړی چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو غټوي. دواړه مشران ټاکل شوی د جمعې په ورځ سره وګوري. همدارنګه افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره به په نړیوالو لوبو کې ولوبي. دا چې د ولس کلن او د بادغیس اصلي اوسیدونکی دی په وروسته کې کابل ته تللی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
دوستانو دا د ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلور کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه رپورت کې چې پرون د اگست په 11مه واقع ته د طالبانو د بیا ځلې رسیدو د څلور کلونو د پوره کېدو په تړاوي پر خپل ویبپاڼه خپور کړی. په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسیدلی بللی او ویلي که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دا ډول یو وضعیت د عادي کېدو ویره شته چې له امله به یې ښځې په بشپړ ډول عامه ژوند وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې عمله په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان مېرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې سل فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکې پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي د دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله یې د ښځو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلي چې له 80% ډیری افغان ښځې او انجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلي چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي او آن د کور دننه 28% مېرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپېژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور کاله پوره کېږي او په دې موده کې د غډلې تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمیر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان مېرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصله او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل موږ
په دې ورځ ځان خبر نو او موږ اعلان یې راغله تاسو نور حق نه لري دې سره د دې موږ کومه ګناه موږ ته معلومه نه واخ موږ نه دې تعلیم کولو حق واخیست دا ډیره سخته وه.
د پلازمینی کابل یو اوسیدونکو چې دا هم نغواړي پر راپور کې نو خبر شي وای
خځې او مېرمنې دومره بي وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي. یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې فکر کوم نور هیڅ هم د دوی لوسې نه دی پور. خو ک نړیوال پرختیا هم غواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه د ښځو د حقونو په برخه کې خپل تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنې په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلی سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه وادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټولو ډګرونو نه حذف شوی دي او ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی. نورم تخنیکی او ایدولوژي وشي او افراطي کاره شوی ده.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې. داسې مهال چې دوی په کور دننه لشپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیسته. دغه راز پر ښځو حجاب جبري کړي او د ورزش په ګډون په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولې.
بلخوا په ایران او پاکستان کې ځینې افغان خزینه محصلان وایي په داسې حال کې چې فراغت ته یې وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره د مخ کېدو لپاره اندېښمن دي. دوی ازادي رډيو ته ویل چې په دې هوادونو کې په ډیرو سختیو په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، خو په خبرې کې بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د شون له تر ټولو بنسټیزو حقوقو او په خپل تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاربي برخې شي. دوی لنډیوالې ټولنې د افغان خصو او جنو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لری کول لپاره پر طالبانو د فشار قوتون کړي. نور حل په دې ریپورت کې
خانم‌ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او ادارې څانګې د ماستر یو افغانه محصله ده چې وایي فراغت یې یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نو غوښتل راپور کې نو خبر سیاسي رادیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوي او زحمتونه به یې په اوبو لاهو شي.
تشویش باد از فراغت دارن، باد از که فراغت فارغ التحصیل شدنی که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانن.
موږ ټول انجلو سره د اندېښنه ده چې له فراغت وروسته به ونه کړی شو دلته پاتې شو او افغانستان ته هم اوسنیو شرایطو کې بیرته ستنی شو. زه خپله داسې د تشویش حالت کې هم چې فکر کوم د ځمکې او اسمان ترمنځ لاچاره پاتې یم چې نه دلته پاتې کېدی شو او نه هلته تللی شو. محصلینو ته اوس او یوازې تر هغه وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغیږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنې دورسته دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. د غراس په تهران کې د انجینری څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم دغه هیواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي، خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هیواد وایستل سي او افغانستان ته بستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به افغانستان ته ستنېږي، چې هلته داسې هیواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری است باید مثلا فارغ التحصیل بشن.
دوی وای چې استل جبری نه دی، خو برعکس ټول جبری باسي. زه څو موده وروسته فارغېږم، خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډیره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل انجونې زوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې وي افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري استلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سټډي لحاظ ده زموږ بندون دی درس دی، نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې دی اوس لږ پاتې ده، ځان ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي، دا ایجوکیشن به ټول خرابېږي او افغانستان کې داسې څه فیسلټیز هم نشته، یونیورسيټي نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره، نو دا به کوي اخر څه
د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې ویبل افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار تر څنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسیږي. دغو هیوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول شوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بېلابېلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته له ستنو شویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتونه او بیا حتی له کار کولو محرومهوي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دی لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 5 لک ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو له تاسو سره ده. خو په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 13 کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمایز رادیو خپل خبرونه پای ته رسولي. د رادیو په خپل فیسبوک پانا په یو خبرې کړي لامه کې ویلي چې ځینې وختونه د یې غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارونو لامل تړل شوی ده. تفصیلی په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکوندی کې د نسیم راډیو د مسول او دوا خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د غراډیو ل 13 کلن فعالیت وروسته په دایکوندی او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د غراډیو پرون دوشنبه د اگست په 11مه په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړي اعلان کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي دا راډیو بیا خپلې خبرونې پیل کړي. د روان اگست په 15مه د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندی کې د نسیم راډیو رئیس او دوا خبريالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات ضبط کړل. دغه مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خبرېدو په تور نیول شوی او تحقیقات ترې شوی. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسولینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکوندی او بامیان کې دغه راډیو د فعالیتونو د بندیدو خبر د رسنیو د ملاتړ بنسټونو او د رسنیو د مسولینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله وتړل شو. یو نوی مخ کې د دې راډیو خبريالان نیول شوی وو او په ډېر احتمال د خوشی کېدو په بدل کې به د ژبنه ترې اخیستل شوی وي چې راډیو مو باید وتړي. له بده مرغه ته کولای شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اماړیکو مسؤل سمیه ولیزاده هم دغه راډیو بندیدو ته اشاره ویل. هغه پالیسی چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوړه کړې ده به په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستان بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یوې سیمېزې راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. موږ په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما هم په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې پاړه اندېښنه خودلې ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پاړه د محدودیتونو زیاتوالي د بیلابیلو مسلو پاړه د عام بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندیدو پاړه څنې دی ویلي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د بیان ازادي تضمین دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبريال د رسنۍ فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبريالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو افغانستان د خبريالانو مرکز په ورسته ونیو کې للس څخه د زیاتو خبريالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړ چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکرين د جګړې په تړاو غټو دي. اروپای ټول نه هڅه کوي چې په دې خبرو کې د اوکرين ولسمشر له پامه ونه غورځول شي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ په الاسکا کې خبرې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر په سپین ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې هڅه به داوي چې خپل سیال سره د خبرو پر مهال سمدستي اوربند تلاره هوار شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په زیاته کړه چې دی به ولادیمیر پوتین ته وویي چې دا نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ دا خبره بیا تکرار کړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به په احتمالي معامله کې د مځکې تبادله شامل وي د وویل له پوتین سره په خبرو په لومړی او دوه دقیقو کې پوښي چې آیا موافقه ترلاسه کیدای شي کنه او دا غونډه به پرشتي حساس وي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې له ولادیمیر پوتین سره تر لیدو وروسته به د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي او نور اروپای مشرانو ته زنګ ووهي. شغله ترامپ ته هم وویل چې د سولې د احتمالي معاملې له امریکا سره ارتباط نه لري چې د یې پریکړه وکړي، خو د څرګند تکړه چې د زيلنسکي او پوتین غونډه د شخړې د حل لپاره مهمه ده. ترامپ وویل چې راتلونکي غونډه به د زيلنسکي او پوتین یا کدوې ارتیا ویني د به هم برخه پکې واخلي. په دې ترڅ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر اندري سی بي ها سره په یو ویډیو کانفرنس کې خبرداري ورکړی چې په الاسکا کې سرمشیزه کولای شي چې داسې ډیپلوماټیک دام ته زمينه برابر کړي چې روسیې د جګړې له مسؤلیت څخه د تیښتې او د نورو بریدونو لپاره د پښې ایښودلو لپاره د فرصت په توګه وکاروي. دا ساده اروپا ساده رړو د خبر څنګه په وینا پر اوکرين د روسي يرغل په تیرو 500 کلونو کې په اروپا کې تر ټولو د لوی جګړې سبب شوې ده، او دې جګړې اوکرين اوران کړې، د روسي اقتصادي په جنگي ماشين بدل کړې، او د مسکو واکمن حکومت په ویداسې ادارې بدل کړې چې هر ډول مخالفت جرم ګڼي. د لوی دي زوټ کلونو لمخې د روسانو د مرجوب لشمیر په دې جګړه کې ل یو مليون څخه اوړي. په اوکرين کې د جګړې له امله د مړیو شمیر له یو لک کسانو زیات دی، او په ټوله کې مرشوب له شاوخوا څلور لک ته په دغه هیواد کې رسیدل شي.
له خبرونو ور اخوا
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د نجات سازمان وایي چې د روان میلادي کال له فایل راهیسي 800,000 افغان ماشومان له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه شوې دي. د سازمان تیر ورځ په یو ریپورت کې ویل چې په متوسطه توګه په هر ډیر ثانیو کې یو افغان کوچنی افغانستان ته ورستول شوی. دا په داسې حال کې دا هغه کورنۍ چې واړه کوچنیان لري او افغانستان ته په اجباري توګه په ورستیو کې له ګوندوی هیوادونو راشړل شوی، دوی د مرستو غوښتنه کوي او د خپل ماشومان لپاره د زده کړو، روغتیا او نورو برخو کې د همکاري غوښتنه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یوې د لوګي له سخت نورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 1.5 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست په 18 په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره 8,00,000 ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډیره ده. په راپور کې زیاته شوی چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستنې شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو لړلې سرګونه یې له سرپرست پرته هیواد ته ستنېږي، چې ډیری یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږیدلي او یا یې هلته له ډېرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار، ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشر سمیرا سید رحمان په حواله ویل شوی چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس پیساره دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لوی ښارونو کې د کورنیو لوی ډلې لري چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدی چې په دې وروستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنی ښار ته خپل پلار، مور، میرمنی او څلورو ماشومانو سره ستونسوي او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي، د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لار کې ناروغ شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچنی وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو لا غذای هم را وویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شئ، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي، خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړ پاتې یو، هېڅوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي خو موږ نشو کولای چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ دلته په یوه خالی ځمکه کې خیمه درولې ده. موږ څلور غبرګونی ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات تاګس پاتمه وویل چې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو 65% د 13 کلونو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سکل 2.1 میلیون څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنېدو ته اړ شوي دي چې پکې له 1.6 میلیون څخه ډیر له ایرانه او تر 3,25,000 ډیر له پاکستان ستانه شوي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوي راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له ستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډیرو اړتیاو سره مخ سي او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن سي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنیدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو نوري افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبي. د چوس کابل ترغلې وای روزونکو لوب ډیره خوخه کړې ورته ویلي چې مختبه ولاړ شي. زموږ همکاري فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړې او دا ریپورت پرې چمتو کړې چې داغه په غک پیلې کې
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا. آرزوم اینه بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا. ایر برآورده بگیرن. خب
د افغانستان د بادغیس ولایت مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعداد شدیشتم بچه همه تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لحق وقتا پیل کرده چه ریر کچ نیوم حلکانو به حدث اولم چه تایی استعداد لری اوز می فوتبال در جواندی و برخدا شاو خواد و دری کلو نکیگی چیز فوتبال کوم
دای چی دوام تولگیز دا کون که دای و ایلمان دای چی د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په خو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخته ولاړ سي.
ما که استه خو به می قری یک زمین هاکی بود اونجوگو که بود مربی اصلا نبود امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زموږ په کلی کې یو خاورین از مکه ده. حالت اصلا روزونکو نه وو د تمرین لپاره هیڅ اسانتیاوي نه وي. لدی وروستا ممکن کابل کې پادشم او کلی تولان نشم تر فو میز دکړ وکم او هم تمرین وکم چې ته هوا د 12 کلونو پورته ملي لوټل سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشورتي او وروستا اوس کابل ته راغلی دی. ازادي رادیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډیر استایلې ده.
خیلی خوشحالم. میر از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین یعنی غزر استعداد میر انتخاب کده بده.
زدیر خوشحالیم خدای تعالی ما تا چانس را کرد چه خلق میو پیشنی. زداوایم که هر چوگیم لاتر وکلی اقا بیس کل نهیل نکم. دلتا دا میلی لوگ دلی روزون کرا تا اویل چه تال روزون کو پرا تا دوم را خلو بکوه که دیشی تا به هر واسطو آن خایی
د یادونه دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهورې څیرې له همدغو هیڅ امکاناتو ځلیدلي او له ډیرو ستونزو سره مخته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلي دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر قدم کے تازادی راجو پھول کار کون کو تھا اور دن کو تھا سلام علیکم. رخ پلا یا معلوم یما دی جمہوریت دے زمانے یوستر گمی نور وجود میں پھول لبائیں اتلائے دا چار سال بستر شپ خانہ کی 55% ماتا معلولیت لکھلائے دا تیر جمهوریت که ما 15% معلولیت تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلوم نه یې اسناد هم په لاس لارم هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
د چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي د ښځو ژغ اورت بو دی ویل د خلکو کورو د په ښځو په سورا او د جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړې مولایان دي. دا د مولایان د خدای د رسول الله ور معلومه ده اداره کوم ژوند کې دا رقم په باندې په ښځو باندې دغه کې د ملګرو ملتو په سخت دریزه ترنګل دغه کسب.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدرمن او کلی سکون کو زبرشنا غم خار یوزری به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون دوی بلوسته هله د تاسو ټول قدرمن زکون کی برتر او غوړو صحتمند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د سیس مرسته سو د نن ورځې لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوسته په پښو بو کی به له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمن وړي تر سو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نوکې کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمه نه پیل به تر شلمې صفحې پرې هم چې نن قدر منو کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو لوست کول ولو عبارت دی لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لاري چاري درې مخشي جوړي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وچو او دقت په هیله یم. خو زه زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی مرجو تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولولم. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرجو تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په هکله د کرنې لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په هکله مو معلومات ولوسته نن ورځ مرجو تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به مرجو تاسو د وحشي حیواناتو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پاتې ورسې دی یو ځل بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمیر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا یعنی مخ پر کمش باندې راغله مخ کې په خو وختونه کې چې ودر نه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو ست به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي لمنځه څخه تللی او ورستر بلی به کبه دل خو کله چې دغه بندیزونه ولګیدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځان نه مصرف کړل او نوې ژوند یې ځانته ورکړی او زیات شمیر خلک د سروي پروژه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي پروژه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکول سپای چې د خپل ژوند ورسنی سي ارتیاوي د دې لارې څخه پرکړی. موږ ویلې چې درنه زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخه خلک د سروي پر روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند ارتیاوي له دې څخه پرکوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو پر روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنی ژوند ارتیاوي په دې باندې پرکوي. نو موږ ویلی شو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې موږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د څارویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنې وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درد ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمې چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع په هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې لدی عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او لدی پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پرکولو لپاره لکه غوښه او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام او کیلوګرام اټکل سوي دي د کورنی سرچینې چمتو کړی دي او په دغه کې ستر اهمیت لري او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچپالی مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی مېسره للی او د وبو کمښت مېسره للی په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیان را مېسول چې دغه ناروغي د سروي د وړین لامل وګ زیتلا او افغانستان په اقتصاد کې ستر بدلون راوسته. د دې ترڅنګ کډر منځ د کورنکو د کورنۍ سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنۍ سروي یا هم حیوانات سره ډول حیوانات یا سرنګ جغرافیوي ویش لري هغه کورنۍ سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغولو جملو څخه درنو ځکونکو غواګانې شامل دي پسونه دي وزې دي خره اوشان اس کچری او داسې نور چرګان دي کوتري دي دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوي دي چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوي دي تر ټولو زیات چې به دي درنو زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ کډر منځ کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مرکز تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې ستا چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګ د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري شې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سره تصور کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. ته دې ترڅنګ کډر منځ د کون کو نن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاس تر وړي دي خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې ولولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداری څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او پنی ډول سره د څارویو روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو، چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو رول ساتنه وکړي. او په تیرې بیا د دوی مهم موخه چې وه هغه په خپل د عسکري قطعاتو آسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سارنه درمننه و، یا هم د څارویو درمننه او د هغوی علاج کول و، چې د هغه څخه وروسته په 1318 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستراله، چې د دې وژن کې ناروغي له عمله څخه زیات شمیر غواګانې مړې شولې، یا هم مېز څخه ولاړل، چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول، چې د 1415 مریض کال کې یې شمیر شپاړس تل ورسو. او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی، چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداری د څارویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو. که چیرې عصري مالداری موږ او تاسو سرته رسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو؟ د هغو له جملو څخه لمړنۍ چې دي، د پرا اندازې واښه چمتو کول دي. یعنی موږ او تاسو باید خپل حیواناتو ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د څارویو یو خوراک باید ښه پاملرنه ورته وسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر سي، او هم چنان د دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل څارویو یا هم خپل حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغي سره چې دې مخامخ کیږي، باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت وسی. یعنی تزویج باید د دې ترمنځ وسی، رنگارنګ حیوانات باید مستره ورل سي، او هم چنان د حیواني کلینیکونو او فرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید د حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی فارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده، چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دې درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسان ته ضرر سیویل کار مار لړم فرانس مری دا ټول وحشي ژوند ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه او صحای غرونه ولې د پتیری به د هندوکش لري چې دی لوري لري چې نو جووري او شګرینې لمن لري، چې په دوغ لمن کې یې ژوند د پاره زمکه چمتو سوی د چې جغرافي ارزښت له لن بهاز څخه په دغه ساحو کې ژوند یا هم وحشي ژوند اجوان کولای شي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمسارا، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې وازی مار او ویش دوله پیژند سوی دي، او و دوله زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او پنځه دوله یې افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تلرون کې ژوند هم ستا چې یو سرشل دوله په افغانستان کې پیژند سوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمیر اوس د منځ څخه تللی دي، چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکون کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دند پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړي. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړي. نور نو قدر مونږ ځکون کو زموږ تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. شو وخت اعلی پمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر من اول علی زکون کو زبرشنا غم خاری وزر به هم تاسو ټول تشرف واس په ما د ول سم ټول کی جغرافیه مس مون بهم لوستا هیله د شتا ټول قدر من اول علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سر جو د صحت جامه مون پتن می درنو زکون کو د چز ملوستا سو د جغرافیه مس مون دویم لوستی نو هیله د چیر تیر ورځې لوستره مون په پراو در د کیک ټاور سره زکړو او سی جامه نیو لوستا امره کی ولری درنو زکون کو مخله دین چیز د تاسو د نن ورځې نو لوست په کم تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم ونول لري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. خو شاو ګل علي زکون کوز مرستا سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم ویدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د از موږ د ګران هېواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي. دا کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې په دغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر لسرې څخه 8000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کښ په واسطه سره درنوز د کونکو د سین د سین د امو سین د سانګو ترمنځ یو بیرون کې برخه جوړه شوې ده. یا هم بیرون کې ساحه ده. دغه دواړه سندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې له همدې کابل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نام سره شهرت موندلی دي. همدارنګه درنوز د کوونکو د سرو افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراری روسیې د چین او برتنوي هند ترمنځ پرتا و چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډیره مودې څخه تر بحث لاندې و چې بل اخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت سول یا هم په رسمیت سره و پیژنسول و پیژنداسول چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سولې. خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره له ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ان سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروری وګڼل شو تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې کډر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چې نن د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستی کلونه کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال وو چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاذ راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهل الدین خان وو چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران وو. د دې ترڅنګ بل شخص وو چې د مجرل جور لو په نام سره یې د انګلستان هیات مشر هم وو چې د مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچنی اولی په امیر پسمې کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنه تکونکو کاوو په 9 میاشتې اوردس ولا، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې 9 میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیس کې د هند تر سرحد پورې د ختیس د افغانستان او د تزراري روسي ترمنځ وټاکل شو. او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسي ترمنځ دی وی هایلي ساحه سره چې ډیر زیاتې مینې درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسي امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هایله ساحه راشي. نو وهان یې به پښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفه په غونډه سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کاشه د زرکول له جهیل څخه ختیس په د ختیځ څخه په ختیس کې د یولي درې پوری اوردس ول چې د روسیې دولت په 1398 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کاشه ومنله. او فدی ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کاشه ټاکل شوی وي چې دغه سرحدي کاشه په خپل د فامیر سرحدي کاشه په نام سره یادیږي. هم چې نن درنوز د کونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیز او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیز او جنوبي سرحدونه چې دي درنوز د کونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی د عرب تر سمندرګي پورې پیراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغ دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځترال، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځترال، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان زمي سیمې تر بلکې لاندې رالی، د افغانستان زمي سیمې اشغال کړې. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه ځکونکو په هغه وخت کې په 1300 میلادي کال کې د افغانستان په لور باندې راولېږل شو. او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال شو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر شو کله چې دغه یاداشت واوریدی، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولا چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړې څخه لاس واخیستله او کنيش ولا چې خپل 15 کسیزه ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشري کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشري پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو ځکونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو نو په دغه وخت کې 1309 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه، چې دغه کال په خپله د 1311 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک اوس څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همشنان سوات او چترل د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل سپن، چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون کو همشنان د کسان چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات زپول سوي دي، سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزان د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته سوي دي، چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه و، چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال شو. ان تر نن ورځې پورې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه او پیژندل وسندل وسراتونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زمرد ګران هیواد لویدیز سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال کدر منو زر قبول کول لویدیز سرحدونه زمرد د هیواد په لویدیز کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي، چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پوله رامنځته کړې ده، چې یو کښې په خپل د مګمهار سرحدي کښې په نامه سره یادېږي او بله کښې د پهري سرحدي کښې په نامه سره یادېږي، چې هر یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کښې چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به و، یعنې کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري، د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول، چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل، چې د هند وزیر پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکل، چې هغه پولې د مګمهان سرحدي کښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کښې چې د پهري سرحدي کښې په نامه سره یادېږي، چې دغه سرحدي کښې د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري، چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شوه، خو په دې برخه کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1311 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزیتوب غوښتنه وسوله، چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې پهرالدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پریکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سره یاد کړه، او د سیاکو له سیمې څخه یې د زرپقار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل، او له سیاکو څخه څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کشه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کشه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لشته معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسی اوسیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي، دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي، درېم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ سره ستاسو نن ورځ لوس په همدې بن پایتر سری شوخت لا پما
زادی رادیو اتلیرویش ساتا لتاسو سره ده.